السلام علیکم. ستړی مشه. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. د امریکا غږ آشنا رادیو پروګرامونه ختم شول. د دې ځای صفی الله ستانکزایم او د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست وایم. تخنیکي چارې سید قادر جلالوف مخته وړي. وړاندې د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان حکومت پرون شپه 900 طالب بندیان خوشې کړل. دوی د ولسمشر اشرف غنی د هغه فرمان له مخې خوشې شوي چې ویلي دي تر 2000 طالبان دي د افغانستان له زندانونو د سولې په خاطر خوشې شي. دا مو د سر موضوع ده. نور مهم مسایل هم لرو. خود را سمخ کې خبرونه. د مهمو خبرونو سرټکی. اروپایي ټولنې په افغانستان کې درې ورځنی اوربند لومړی هڅوونکی اقدام بللی دی. دغې ټولنې پرون په یوه اعلامیه کې ویلي د اعتماد فضا رامنځته کولو په دغه اقداماتو سره د تلپاتې سولې پر لور تګ امکان لري او نه په تاوتریخوالي سره. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر حنیف اتمر ویلي د ایران په پوله کې د غویي ساور د 14مې د پیښې په اړه د تحقیقاتو هدف د عاملینو مجازات او لازم اقدامات دي. تاکل شوی په کابل کې سر له ننه محدودیتونه کم شي او د اروپایي ټولنې یو شمېر هیوادونه پر خپلو پولو پرانیستلو غور کوي. پوره خبرونه. اروپایي ټولنې په افغانستان کې درې ورځنی اوربند لومړی هڅوونکی اقدام بللی دی. دغې ټولنې پرون په یوه اعلامیه کې ویلي د اعتماد فضا رامنځته کولو په دغو اقداماتو سره د تلپاتې سولې پر لور تګ امکان لري او نه په تاوتریخوالي سره. په اعلامیه کې راغلي چې د سولې او ثبات لپاره اوسنی فرصت باید له لاسه ورنکړل شي. په دې اعلامیه کې له ټولو لوریو غوښتل شوي چې پرته له ځنډه دي د تلپاتې اوربند اعلان کړي. د طالبانو مشرتابه د جمعې په ورځ ناوخته خپلو وسلوالو ته امر وکړ چې د کوچني اختر په مناسبت د درې ورځو لپاره جګړه ودروي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په چټکۍ سره د طالبانو د دې اقدام هرکلی وکړ او وی ویل چې امنیتي او دفاعي ځواکونو ته امر کړی چې درې ورځنی اوربند مراعت کړي. ښاغلی غنی همداراز د 2000 طالب زندانیانو د راخوشي کولو امر وکړ. د اوربند تر اعلان مخکې په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه لوړه شوې وه. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر حنیف اتمر ویلي د ایران په پوله کې د غویي ساور میاشتې د 14مې د پیښې په اړه د تحقیقاتو او هدف د عاملینو مجازات او لازم اقدامات دي چې د دغه ډول پیښو د تکرار او د دواړو هیوادونو ترمنځ پر اړیکو یې د اغیز مخه ونیول شي. هغه دغه خبره د افغانستان د بهرنیو چارو د ایران د بهرنیو چارو د وزارت له پلاوی سره په لیدنه کې کړې ده. د بهرنیو چارو وزارت ویاند ګران هیواد په خبره د ایران د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال محسن بهاروان په مشرۍ پلاوی د سیشن په پرس کابل ته ورسید او د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر سره خبرې وکړې. د راپورونو په اساس د ایران پولیساتو ځواکونو 50 افغانان چې غوښتل په غیر قانوني توګه ایران ته واوړي لومړی وهلي ډبولي او وروسته اړیستلي چې ځانونه هریرود سیند ته واچوي. له دې عمله د دوی ترمنځ ګڼ شمېر مړه شوي هم دي. تاکل شوی په کابل کې سر له ننه محدودیتونه کم شي. څو اونۍ مخکې وروسته له هغه چې په کابل کې پراخ محدودیت وضع شو د کرونا ویروس مثبتې پیښې مخ په زیاتېدو شوې. د کابل والي محمد یعقوب حیدري پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د محدودیتونو کمای په دې معنا نه دی چې خلک روغتیایي مشورې رعایت نه کړي.
البته محدودیت ها سهلتر و سادتر میشه، یعنی به این معنی که ما تلاش میکنیم که
د کابل والی وایي محدودیتونه اسانه کیږي، یعنی موږ هڅه کوو چې بازارونه په ځانګړي توګه د اصناف بازارونه په بیلابیلو ساعتو وختو او ورځو فعالیت وکړي، خو د قرنطین شرایط رعایت کړي او د عامې روغتیا وزارت پر مشورو دې عمل وکړي. د کابل والی په داسې حال کې د محدودیتونو د کمیدو خبر ورکوي چې په افغانستان کې د کرونا ویروس پیښې زیاتې شوې دي. د عامې روغتیا وزارت پرون ویل په دغه هیواد کې د کرونا مثبتې پیښې 1200 ته رسیدلې دي. د اختر په ورځو هم په کابل کې د جدي قرنطین سپارښتنه شوې وه. د ایران د رهبر آیت الله علی خامنه‌ای استازه سید عبدالنبی موسوی فرد په خوزستان ولایت کې د ټپیانو پوښتنه وکړه. خلکو په خوزستان کې د څښلو اوبو په خاطر تېرونه اعتراض کړی و چې ځینې امنیتي ځواکونو لخوا ټپیان شوي وو. د ایران نیمه دولتي فارس آژانس د مې په 15 یوه ویډیو خپره کړې چې پکې موسوی فرد د یو ځوان په کور کې لیدل کېږي چې د پلاستیکي مرمۍ له کبله سخت ټپي شوی و. په ویډیو کې موسوی فرد وایي د معذرت غوښتلو دپاره د دې کس کور ته ورغلی. د دې ټپي کس عکسونه پر ټولنیزو رسنیو خپاره شوي. دی د غزانیه سیمې اوسیدونکی دی او د مې میاشتې په 23 د څښلو د اوبو د قطع کېدو په خاطر د خوزستان د والي د دفتر مخ ته په اعتراض راوتلی و. روښانه نه ده چې د اعتراض کوونکو د تیت کولو په هدف د امنیتي ځواکونو په اوکلن ګاز او پلاستیکي مرمیو څومره کسان ټپیان شوي. پولیسو ادعا کړې چې اعتراض کوونکو پر افسرانو پر لرګیو او ډبرو حمله وکړه. ایران مخکې هم د اعتراض کوونکو په وهل ټکولو باندې تورن شوی دی. د امریکا متحده ایالتونو او ګڼو بشري فعالانو مخکې ویلي و چې ایران تیر کال په پراخو مظاهرو کې تر شاوخوا 1.5 زر ایرانیان وژلي او لسګونه زره نورې ټپیان کړي دي. د اروپایي ټولنې یو شمیر هیوادونه پر خپلو پولو د خپلو پولو پر پرانیستلو غور کوي. دا وروسته له هغه چې په اروپا کې د کرونا ویروس مثبتې پېښې کمې شوي. خو د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې که محدودیت په چټکۍ سره لیرې شي د کرونا ویروس د دوهمې څپې خطر شته. هسپانیا له هغو هیوادونو دی چې د کرونا ویروس تر ټولو زیات زیان یې تجربه کړی. د هیواد د پولو پرانیستلو په برخه کې د اروپایي ټولنې د دریز ملاتړ کړی. جرمني غواړي د اروپایي ټولنې د 6 هیوادونو له پولو د سیلانیانو د تېرېدو په برخه کې خبرداری د جون په 15 لیرې کړي. ډنمارک هم له نورو نورډیک هیوادونو سره پر خپلو پولو محدودیت کم کړی دی. روسیې پرون د مې په 6 د 1 اوس هم په روسیه کې د کرونا ویروس په اړه باندې خبر. روسیې پرون د مې په 6 نیټه د 144 کسانو د مړینې خبر ورکړی دی. په ټول نړۍ کې تر 5.5 میلیونو زیات کسان په کرونا ویروس اخته شوي. د مړو شمیر هم په 346 زرو کسانو ته رسیدلی دی. روسیه به په 2 نړیواله جګړه کې د نازی جرمني ته د ماتې ورکولو 15 کلیزه راتلونکې میاشت ولمانځي. روسیه دا مراسم په داسې حال کې جوړوي چې دغه هیواد کې د کرونا ویروس مثبتې پېښې اوس هم د ثبتېدو په حال کې دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د جون 24 د یادو مراسمو نوې نیټه اعلان کړې او دفاع وزیر سرګی شویګو ته یې امر کړی چې چمتووالی دې ونیسي. روسیې پخوا دا ورځ چې د بریا ورځ بلل کېږي د مې په 9 لمانځله، خو پوتین په اپریل کې دا مراسم وځنډول. که څه هم په روسیه کې د کرونا ویروس نوې پېښې کمې شوي، خو دا هیواد په ټوله نړۍ کې دریم هیواد دی چې تر ټولو زیاتې مثبتې پېښې ثبت کړي دي. په روسیه کې 322 زره کسان په کرونا ویروس اخته دي او تر 3800 زیات مړه شوي دي. خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. وړاندې د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې اوري چې افغان حکومت 900 طالب بندیان پرون شپه خوشي کړی دي.
موږ هیله لرو چې طالبان هم په خپله برخه کې د افغانستان د خلکو له عمومي غوښتنې سره سم قربانۍ ته دوام ورکړي.
د امنیت شورا ویان جاوید فیصل چې د بندیانو له خوشي کېدو وروسته له موږ سره خبرې وکړي. یو خوشي شوی طالب بندي وایي
دغه هر یو افغان باندې د زموږ د زړه وینې ساتي ورسره چې د دې خطرېږي د تکلیف کېږي ځکه د هغو چې کوم بچیان یتیمانېږي هغه سبا زموږ له غاړې دي.
د لیبیا لپاره د ملګرو ملتونو د خاصې استازولۍ سرپرست سټیفنی ویلیامز په دغه هیواد کې د جګړو په دوام اندېښنه ښودلې.
There has been no lull in the fighting between the government
and the Libya da mili wafaq hukumat da zwakuno da general Haftar da Libya da mili urdu tarmanz pa jagra ki hech kamai na diragali
aw da jwan ranguna ham dar takhbaraw
da urazi 2 kilo badam kharchai
da urazi yara kala 10 kilo si kala 15 si 10 si barabar ekh nan tawka da khuda na
تازو لمړي مطلب ته افغان حکومت 900 طالب بندیان خوشی کړل. دغه زندانیان د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی د وروستي فرمان لمخې پرون د سېشنبې پورز خوشی شوی دي. حکومت د دوشنبې پورز هم سل تنه طالب بندیان خوشی کړل. ولسمشر غنی د طالبانو د درې ورځني اوربند تر اعلان وروسته د دغو بندیانو د خوشی کولو امر کړی و. په دې اړه ملالۍ بشیر راپور جوړ کړی.
افغان حکومت هیله څرګنده کړې ده چې طالبان به د اختر په ورځو شپو کې عملي سوی اوربند وغځوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند هیله څرګنده کړې چې د حکومت لخوا د طالب زندانیانو د راخوشي کولو په غبرګون کې به طالبان خپلې ژمنې پوره کړي. جاوید فیصل د سه شنبې په ماښام ازادي راډیو ته داسې وویل.
د افغانستان اسلامي جمهوري دولت د اوربند د دوام او د مخامخ خبرو د ژر پیل په ګډون د سولې د تلاشونو د بریا لپاره نن 900 طالب زندانیان آزاد کړل. موږ هیله لرو چې طالبان هم په خپله برخه کې ژمنې پوره کړي او تر څنګ د افغانستان د خلکو له عمومي غوښتنې سره سم اوربند ته دوام ورکړي.
شاغلی فیصل زیاته کړه چې دوی هیله لري طالبان هم د سولې په برخه کې کړي ژمنې پوره کړي. د همدار زیاته کړه چې هیله لري طالبان د افغانانو له غوښتنې سره سم اوربند ته دوام ورکړي او که طالبان د اوربند د غځولو اعلان وکړي افغان حکومت به نه یوازې اوربند ته دوام ورکړي بلکې د طالبانو نور بندیان به هم راخوشي کړي. په همدې حال کې د قطر په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین پر خپل ټویټر پاڼه د حکومت لخوا د 900 طالب زندانیانو د راخوشي کېدو هرکلی کړی دی. بیا په ماشام پر ټویټر پاڼه لیکلی د مقابل جهت لخوا د 900 بندیانو خلاصون یو ښه پرمختګ دی. اسلامي امارت به هم ډیر ژر یو ښه تعداد بندیان خوشی کړي. که څه هم سهیل شاهین د اوربند د غځېدو په اړه څه نه دی ویلي خو په افغانستان کې د اروپایي ټولنې دفتر هم د اوربند د غځولو غوښتنه کړې ده او پر طالبانو یې غږ کړی چې ژر تر ژره د بین الافغاني خبرو د پیلېدو وړاندیز ومني. د سې شنبې په ماښام د دغې ټولنې په خپره کړې اعلامیه کې راغلي چې د طالبانو د راخوشي کولو په برخه کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی اقدامات ستایي او له طالبانو غواړي چې هغوی دې هم له ژمنې سره سم د حکومت بندیان راخوشي کړي. اعلامیه په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د ماموریت د مشر رولاند کوبیا له قوله زیاتوي. که څه هم د درو ورځو اوربند هڅونکی اقدام دی خو دا یوازې یو موقتي ارامي ده. د تلپاتې سولې لپاره باید د جګړې د شکیلو لوري ترمنځ په دا ډول اقداماتو سره د اعتماد فضا رامنځته سي، نه په تاوتریخوالي سره. د بین الافغاني خبرو ځنډیدل هیڅ لامل نه لري. د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله هم په یوه اعلامیه کې د سې شنبې په ماښام د اختر په ورځو شپو کې د اوربند د اعلان هرکلی کړی دی. ښاغلی عبدالله زیاته کړې چې طالبان دې د افغان حکومت اقدام ته په ورته عمل سره د حکومت بندیان راخوشي کړي چې بین الافغاني خبرو ته لاره هواره سي. طالبانو د کوچني اختر په مناسبت درې ورځنی اوربند اعلان کړ او خپلو وسلوالو ته یې لارښوونه وکړه چې دفاعي حالت خپل کړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د طالبانو د دې اقدام هرکلی وکړ او افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته یې امر وکړ چې پوځي عملیات ودروي او د اختر په دې ورځو کې دفاعي حالت غوره کړي.
و موریدل چې بیګا شپه 900 طالب بندیان د افغانستان له مرکزی محبس پل چرخی هم درنگ د بگرام لزندان خوشی شویدی. دا د هغه 2000 زندانیانو په ډله کې دي چې ولسمشر غنی د اختر په لومړۍ ورځ د خوشی کېدو په اړه باندې امر کړی او هغه هم د سولې لپاره د افغان حکومت د ښه نیت په خاطر. اوس هم د ځینو خوشی شویو طالبانو غږونه درته خبرو. دوی د پل چرخی په زندان کې بندیانو څو کاله او راخوشی شول. دوی سره د ازادي راډیو خبريال فرید الله سعادت له نږدې کتلی او خبري ورسره کړې وي. دوی د خپل ازادي په اړه داسې وایي.
ما اسلامي مرته خو موږ خو نور ډېر وخت تیر کړ نور خپل ادي ژوند کو خپل به درسونه به وایو او خپل خدمت نسبت وکړو. نو موږ خامخا ډېر وخت تیر کړی ځپل سوي شی نه دی.
دغه کوم کسان په جنگ کې قتلېږي نو په یوه باندې دغه هر یو افغان باندې د موږ د زړه وینې ساتي ورسره چې د دې قتلېږي د تکلیف کېږي ځکه د یو چې کوم بچیان یتیمانېږي هغه سبا موږ لغالي دي.
څوک چې په زندانونو کې دامته خوشي شي دام د افغانستان خلک دي او ملي اردو دي که پولیس دام د افغانستان خلک دي دام باید کل ټول خوشي شي. نو ان شاء الله چې طالبان هم غواړي چې دغه خلک ټول باید خوشي کی.
د پلچرخی له زندانه د ځینو خوشی شویو طالب بندیانو غږونه مو واوریدل.
جنگ دی ولک
سوله او ملی یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوس هم فرشته جلال زی د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې وایي.
Stars and Stripes ورسپانې چې د امریکا پوځي خپروي په وروستۍ ګڼه کې لیکلي چې د حکومت او طالبانو د اوربند په دریمه او وروستۍ ورځ د دومره بندیانو خوش کېدل د امید وړ ګام دی او د جګړې په صحنه کې بدلونونه راوستلی شي. ورسپانې لیکلي چې د حکومت له لوري له بګرام او د پلچرخي له زندانه او همداراز د ملي امنیت له توقیف ځایونو د سه شنبې په ورځ د طالبانو د 900 بندیانو خوشې کېدو څرګنده کړه چې د لارې په آخر کې لا هم رڼا سته. وسوالو طالبانو د کوچني اختر په شپه د اوربند اعلان وکړ او حکومت یې له هر کلي سره سم متقابل اقدام وکړ. Stars and Stripes ورسپانې د طالبانو د یوه چارواکي له خولې لیکلي چې که د بندیانو د ازادۍ په څیر بدلونونه توان پیدا کړي د پرمختګ امکان سته. ممکنه ده چې هغوی له خپله لوري اوربند تمدید کړي او پر مثبت لوري حرکت وکړي. نیویورک ټایمز ورسپانې بیا په خپله وروستۍ ګڼه کې د طالبانو د یوه ابر قدرت له جګړې نجات پیدا کړ تر سرلیک لاندې یوه مقاله خپره کړې ده. د ورسپانې په لیکنه طالبان ګوري چې تر ټولو لویه هیله یې چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل دی د پوره کېدو په حال کې ده او هغوی خپل پخوانی افراطي نظریات هم چندان نه دي بدل کړي. د نیویورک ټایمز په لیکنه هغوی هیڅکله پر دې چې د خپل رژیم په کلونو کې تروریستي ډلو ته پناه ورکړې وه او د ښځو او مذهبي روژکیو پر ضد یې له تشدد ډک کارونه کول علني پښیماني نه ده څرګنده کړې. د دې ترڅنګ نیویورک ټایمز لیکلي چې طالبانو هغه غربي ارزښتونه چې د افغانستان حکومت پرې ولاړ دی نه دي منلي. ورسپانې لیکلي چې امیر خان متقی له نیویورک ټایمز سره په مرکه کې ویلي چې په دې کې چې تر دومره اوږدې مبارزې وروسته هر شی پر خپل حال پاتې سي منطق نسته. متقی ویلي چې د افغانستان اوسنی حکومت د بهرنیو هیوادونو په پیسو او وسلو متکی دی. د نیویورک ټایمز په وینا وسلوال طالبان په اوس مهال کې په افغانستان کې له 500 تر 2000 پورې وسلوال لري او له امریکا سره د موافقې تر لاسلیک وروسته یې د ځان په ګټه تبلیغات زیات کړي او د بری ګټلو لهنې خپل کړی دی. د طالبانو مشر حبت الله د کوچني اختر په مناسبت په پیغام کې چې د تیر چهارشنبې په ورځ خپور شو د قدرت له موقفه خبرې کړې وې او هغو کسانو ته یې چې له حکومت جلا کېږي د عفې د اعلان خبره هم کوله. ورسپانې د دې مقالې په یوه بله برخه کې لیکلي چې د طالبانو زیات هغه قمندانان چې د دې مقالې د لیکلو لپاره خبرې ورسره شوي ویلي چې پر امریکا د سپتمبر د 11 تر حملو وروسته یې حتی تصور هم نه کاوه چې بیا به په خپلو پښو ودرېږي. خو کله چې رهبران بیرته په پاکستان کې پامن ځایونو کې بسیا شو وضعیت بدل شو. هغوی په پاکستان کې د امن له فضا د ځان په ګټه کار واخیست، د امریکا او ناټو د ځواکونو پر ضد یې حملې پیل کړې او په 2001 میلادي کال کې بیرته د جنگ صحنې ته راووتل.
اوس ورزو خوست په خوست کې هم یو ډله طالب بندیان د ولسمشر اشرف غنی د امر په اساس باندې خوشې شوي دي. د هغوی د خوشی کېدو په اړه باندې غونډه جوړه شوې وه. نجیب الله الوخیل په دې اړه له خوست پر راپور لري.
خوست والی محمد حلیم فدایی د مولا انور په نوم د یو طالب د خوشی کېدو په پار جوړه شوې ناسته کې آزادۍ راډیو ته وویل طالبانو د خپلو 500 بندیانو پولیس کې چې افغان حکومت ته سپارلی په هغه کې 13 کسان د خوست څخه وو. د زیاته کړه په خوست کې د 13 طالب بندیانو خوشی کېدل د مولا انور په خلاصولو سره بشپړ شول. خوست والی له خوشی شوي طالبانو وغوښتل چې نورو طالبانو ته افغان حکومت سره د خبرو اترو پیغام ورکړي او په خپلو سیمو او کلیو کې دې د سولې د سفیرانو رول ولوبوي.
موږ هیله به له دغو بندیانو نه چې خلاصیږي نورو مخالفینو ته چې هلته ورځي دوی باید له دې پیغام سره ورشي چې د افغانستان له حکومت سره د خبرو اترو له لارې مشکل حل کړي، نه د جنگ له لارې. دوی باید په خپل کلي ولسوالۍ کې د سولې سفیران شي. موږ باید نور سولې اتلان شو، نه د جنگ اتلان. موږ باید نور هیواد وینو په تویولو نه، بلکې د خلو په تویولو باندې جنگ جوړ.
خوست والی محمد حلیم فدایی زیاتوي سوله د افغان ولسمشر او حکومت په لومړیتوبونو کې ده.
په اختر کې وسلوالو درې ورځې اوربند اعلان کړ، حکومت فورا اوربند اعلان کړ. که وسلوال د سولې په لور باندې یو قدم اخلي د افغانستان حکومت به سل قدم اخلي.
خوشې شوی طالب بندی مولا انور وایي د طالبانو لخوا د 500 بندیانو په سپارل شوي لیست کې نوم و او دی د امریکا او طالبانو د توافقنامې په رڼا کې خوشې شو.
د هغه توافقنامې له مخې چې د افغانستان حکومت امریکایانو طالبانو سیمه توافقنامه وه، د هغه په موافق زه خوشې شوم چې نوم د مو په لیست کې وه. سولتا یو تنها زنا هر څوک دې سولتا اجمان دې سولفان ورکیا تا لار دې کبر دې کبر کې دې کا دلتا جی افغانینو ماس کی مشکل نشته خپل یو ورینا دې ورونا وی اوس هم وی
ترسو نه سخت بریدون او جګړو ورسته چې لعمل دې بندیانو د خوشی کول لړۍ درې درې و طالبانو د اختر په درې ورځو کې اور بند اعلان کړ. اولسمشر محمد اشرف غنی په خبرګون کې د اختر په لومړۍ ورځ د 2009 طالب بندیانو د خوشی کېدو حکم وکړ. بل خو بیا د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین هم په خپل ټویټر پاڼه د ولسمشر غنی لوري د 2000 طالب بندیانو د خوشی کولو د پریکړې هرکلی کړی وو او لیکلي وو چې په دې سره به د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره د باور فضا رامنځته شي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي راډیو ته غوښتست. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12.5 منځنۍ چپه او اف ام 10.5 باندې خبرونه کوي. کولای شئ د ازادي راډیو پروګرامونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې او همدارنګه د ازادي راډیو د اپلیکیشن لارې چې هم په انډراید او هم په آی او اس یا د اپل سٹور کې شته تاسو کولای شئ هغه ډاونلوډ کړئ او هر چیرته چې یاستې په صفه توګه باندې زموږ پروګرامونه پکې واورئ او همدارنګه ژوندۍ نشرات. اوس راځو یوې نړیوالې موضوع ته. امریکا پر روسیې تور پورې کړی چې په لیبیا کې د نظامی قراردادیانو د ملاتړ لپاره دغه هیواد ته نظامی جټ الوتکې لیږلې دي. دا ځانګړي قراردادیان په لیبیا کې د یو جګړه مار ملاتړ کوي چې دغه هیواد له حکومت سره په جګړه کې ښکیل دی. د لیبیا حکومت نړیوالې ټولنې په رسمیت پیژندلې خو په وړاندې د خلیفه حفتر بالقاسم ډله چې ځان د لیبیا ملي اردو بولي جنګیږي او دغه هیواد یې ناامن کړی دی. ملالۍ بشیر په دې اړه باندې رپورټ لري.
په افریقا کې د امریکا قومندانۍ په یوه اعلامیه کې ویلي د روسیې الوتکې له سوریې د لیبیا پر لور الوتلې دي او هلته بیرته رنګول سوي چې ونه پیژندل سي. په پرونی اعلامیه کې د دې قومندانۍ د مشر سټیفن تاونسند له قوله راغلي چې له ډېرې مودې راهیسې روسیه د لیبیا په جګړه کې لاس درلودل نه مني. د تاونسند له قوله راغلي چې نور روسیه له دې کاره انکار نسي کولای. د د په وینا د روسیې د جنګي جټ څلورم نسل الوتکو پرواز لیبیا ته و چې په وروستیو کې هلته رسیدلی دي، خو په اعلامیه کې د الوتکو د شمیر په اړه څه نه دي ویل سوي. د لیبیا لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازولۍ سرپرستی سټیفاني ویلیامز د انټرنیټي غونډې له لارې د امنیت شورا ته وویل د ملګرو ملتونو د سرمنشي غوښتنه کړې چې د کورونا ویروس تهدید ته د ځواب په خاطر دې په لیبیا کې اوربند وسي، خو د تاوتریخوالي د کمیدو هیڅ نښې نه لیدل کېږي. دې زیاته کړه
There has been no lull in the fighting between the government and
the Libya da Mili Wafaq hukumat da zwakuno aw da General Haftar da Libya da Mili Urdu tarmanz pa jagra ki hech kamai na diragali aw pa shari simo ki pa besare toga nashati ziyati sividi aw mulkiano ta ziyan rasiji
and a growing tide of suffering for civilians.
ځانګړي نظامی قراردادي ډله واګنر ګروپ چې ویل کېږي کرملین ته نږدې ده د لیبیا د ملي وفاق حکومت پر وړاندې د جنرال هفتر د ځواکونو ملاتړ کوي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې چې د روانې میاشتې په لومړیو کې خپور سو د روسیې قراردادیانو شمیر له 800 تر 1200 پورې اټکل سوی دی. مسکو مخکې دا خبر رد کړی و چې ګواکې د روسیې حکومت مسؤول دی. روسی چارواکو تر اوسه د امریکا د نوې تورونو په اړه تفسیر نه کړي. امریکا د الوتکو عکسونه خپاره کړي چې ګواکې دا په لیبیا کې د روسیې الوتکې دي. په افریقا کې د امریکا د قومندانۍ مشر ویلي د روسیې د ملاتړ پرته واګنر ګروپ یا د خلیفه هفتر ځواکونه د جټ الوتکو د تمویل او استفادې توان نه لري. لیبیا چې د تیلو پراخې ذخیرې لري د پاتون له وختو چې د ناټو ملاتړ یې درلود په کورنۍ جګړه کې ښکیل ده. د دې پاتون په نتیجه کې د لیبیا اوږدمهاله دیکتاتور معمر قذافی په 2011 کال کې لواک لري او ووژل سو.
لاند خبرونه ته خراغلی. اروپایی ټولنې په افغانستان کې درې ورځنی اوربند لومړی هڅونکی اقدام بللی دی. دغې ټولنې پرون په یوه اعلامیه کې ویلي د اعتماد فضا رامنځته کولو په دغو اقداماتو سره د تلپاتې سولې پر لور تګ امکان لري، نه په تاوتریخوالي سره. په اعلامیه کې یاده شوې چې د سولې او ثبات لپاره اوسنی فرصت باید له لاسه ورنه کړل شي. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر حنیف اتمر ویلي د ایران په پوله کې د غوی څور میاشتې د 14 نیټې د پیښې په اړه د تحقیقاتو هدف د عاملینو مجازات او لازم اقدامات دي چې د دا ډول پیښو د تکرار او د دواړو هیوادونو ترمنځ پر اړیکو یې د اغیز مخه ونیول شي. هغه دا خبره د ایران د بهرنیو چارو وزارت یو پلاوی ته په لیدنه کې پرون کړې ده. د راپورونو په اساس د ایران پوله ساتو ځواکونو 500 افغانان چې غوښتل په غیر قانوني توګه ایران ته واوړي، لومړی وهلي او ډبولي او وروسته یې اړیستلي وو چې ځانونه هریرود سیند ته واچوي، چې له دې امله ګڼ شمېر مړه شول. تاکل شوی په کابل کې سر لنن چهارشنبه محدودیتونه کم شي. محدودیتونه د اختر په ورځو کې زیات شوي وو. وروسته له هغه چې په کابل کې د کرونا ویروس مثبت پیښې زیاتې شوې، څو اونۍ مخکې دا تصمیم ونیول شو چې دغه ښار قرنطین ته ولاړ شي. د ایران د رهبر آیت الله علی خامنه‌ای استاد سید عبدالنبی موسوی فرد په خوزستان کې د هغو ټپیانو پوښتنه وکړه چې د مظاهرو پر مهال د امنیتي ځواکونو لخوا وهل شوي وو. د اروپایي ټولنې یو شمېر هیوادونه پر خپلو پولو د خپلو پولو پر پرانیستلو غور کوي. دا وروسته له هغه چې په اروپا کې د کرونا ویروس مثبتې پیښې کمې شوې او روسیه به په دوهمه نړیواله جګړه کې نازی جرمني ته د ماتې ورکولو 15 کلیزه راتلونکې میاشت ولمانځي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کولای شي. د دوه خبرونو د بیا لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشه.
د ژوند رنگونه.
سلام رو رنوم دیت سده او ده کمزی و سیدون که یه؟
می سید حسن ده ده میدان ولایت و سیدون که.
آها سید حسن، چون را موده کیگی چه بادام خرسه یه؟
ده خو ده لزدول از کالا کیگی زده کار کن او مخی می پا تورخم که که و سیدل تا کن.
که مخی ده تورخم که که و سیدل تا که چنگه ده تورخم نوالی راغلی؟
تورخم که بس روزگار خراب و نور نکه ده لار بند سو یو شن نکه ده زیتی راولو مجبور است پریم.
دلتا چنگه ده؟ دلتا کار چلیگی دلتا خده؟
دلتا خده خده پزل ده خودم ده ده ورز سلور سو پنزه سو دیاری ده وزیم.
ده بادم ده کم زینه راولی تاسی؟
ده لمزارم.
دل مزار را وړی ډیر ښه. من په څو یې راوړی؟
من ناوړو د شپږ سو وی سو روپۍ.
بیا یې دلته من په څو خرڅوي؟
دلته 3000 سلکان 3000 برابر اخنو کیلو کې شل ډیر سپی بد کېږي.
د ورځې څو کیلو بادام خرڅوي؟
د ورځې یار کله شل کیلو سی کله 15 سی ډیر سی برابر اخنو تو که د خدای نه.
په ددونه مقدار چې تاسو ویلې څونه ګټه پکې کوي؟
نو د ورځې چې ډیر سپی کیلو کې پد کې ګلاس روپۍ تل وړي ل 15 روپۍ شاپر ما پر سي خاور اسي 15 روپۍ نو ته پد کې.
او په کورنۍ کې څو تنه یاستي؟
اتلس.
اتلس کسانه یاستي؟ دا ټول اتلس کسانه ستاله ستنه دي کنه هر یو خپل کار لري.
دوه دانه غټ یو نور ټول دغه دوه لاستنه است.
څنګه بیا په دې باندې موږ گزاره کیږي؟
خدای شکر الحمدلله خو مجبورې ذاتي بچي ګونو چاته خو سوال نه سو کول نو چاته غ کول سو نو نم سو کار زاخلي.
کور م څنګه کور م کرای دی کور م خپل
کور م کرای دی؟
ا چیرته اوسېږي؟
کله شمت خان کې.
د کور کرای څونه ورکوي؟
شپږ زره روپۍ.
فعلاً د خپل دغه کار ناراضي؟
نو بس ذاتي بچي وو شکر الحمدلله ذاتي به په دې حال به شکر باسو ذاتي به دینه نور څه وو دینه دې سخت خدای نه راوړي.
اه ډیره زیاته مننه. خیر سي.
د ژوند رنگونه مو اوریدل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
نقیب الله مغفور د نغلی د لوی باغ لیکلي د بندیانو ازادول د سولې په معنا دی او طالبان دي هم ژر افغان ځواکونه خوشی کړي. حکمت الله حماس له نادلی لیکلي د ولسمشر دغه نیک اقدام چې بندیان خوشی کوي ترې هر کلی کوو. عبدالغفور فریاد لکندار لیکلي د بندیانو د ازادېدو ګام یو ډیر ښه اقدام و چې د بین الافغاني خبرو تلار اسانه کړي. بشیر حبیبزی هم له آزري لیکلي د لوګره چې دا ځل به سوله راځي. ګل زمان کمالزی له کوناړه لیکلي چې اوربند باید دوام پیدا کړي. په همدې سره رسیږو د لومړۍ خبري مجلې پای ته. مصطفی صدیقي دویم